دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده دنالی دادی ساعت خبرونو تا اساس پام را ارام. پا افغانستان که دخزو انقلاب دلی او یوشمیر آرائشگرانو ده طالبانو پا پریکلی چه دخزو ده آرائشگاه و ده بندولو امری کرده پرون احتجاجی غنده کرده. ده طالبانو ده امر پاساز دخزو آرائشگاه باید ده اسد ده میشده تر دیرشی منی تیپوری و ترشی. دغه معترض خزی وای چې د طالبانو د دې امر لکبله ډېر خزی چې خپل کورنۍ ته له دې درکه حلال روزي برابرولو وزګاری شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت نطاق پرون ویلي دي چې هیواد د ناول اقتصادي وضعیت او د ځینو شرعي دلایلو له امله د دې آرایشګاوو د بندولو امر شوی دی. د افغانستان د پاره د برتانیې د سفارت شارلز دافیر ویلي دي چې کابل ته د سفر په وخت کې د هغو فرمانونو په حقله د طالبانو چارواکو ته خپله اندېښنه په ډاګه کړي چې د ښځو او جنکو حقوق محدودوي. خاغلی ډیکسن کابل ته د سفر نه وروسته په ټویټر کې ویلي دي چې هلته د طالبانو د چارواکو سره په غونډو کې د نجونو د زده کړو د ښځو د کار په مسلو تاکید کړی او په دې حقله ورته خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو نه 10,000 سره صحیح مرسته کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 2023 نه تر 2025 پورې خپل ستراتیژیک پلان اعلان کړی دی او ویلي دي که څه هم د کوکنارو د کښت د کمولو په هکله راپورټونه خپاره شوي خو سره د دې هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیریدو دي. د یوناما سیړنې ښیي چې افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې ډېر معتادین یې د ایچ آی وی په ویروس اخته دي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې د فان چاینا افغان شرکت پراتونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بریښنا، سیمنټو او د روغتیا په سکتور کې قریب 350 میلیونه ډالر پانګه اچوي. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د جرګې د بارنې اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکمکال د القاعده د ډلې په ځپلو کې د طالبانو د ونډې په حقله د جمهور رئیس جو بایدن سرګندونې له حقیقت لري بللې دي او هغه حتی د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر کړی دی. اغلی مکال زیاته کړی دی چې دای به په دې حقله تر اخره مخالفت وکړي. د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کړې ده چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې به د شدید ورښتونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راشي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په قریب 3 میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 1.5 سل کسان مړه شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د ادارې چارواکي وایي چې د افغانستان سره د نقدي مرستو له امله د افغانۍ نرخ د بارانیو اثارو په مقابل کې ثابت پاتې دی. په خاص ډول د افغانۍ بیه زیاته شوې ده. د دې رپورت په اساس د افغانۍ د نرخ د ثبات دویمه وجه دا ده چې د افغانستان اوسنیو چارواکو د بارانیو اثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بارانونو له کبله د مړو شمیر 1550 ته ورسېده. چارواکو د جولای په شپږمه ویلي دي چې د اتو ماشومانو په شمول چې تازه مړه شوي دي د سیلابونو وتلو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. د دې 12 کسانو په مړینې د مړو شمیر 1550 ته رسېدلې ده. د پېښور اوسیدونکو مسررت هلالي د جمعې په ورځ د جولای په 8 د پاکستان د سترې محکمې د قاضي په توګه لوړه وکړه او د دې هیواد د سترې محکمې دویمه غړې شوه. د پاکستان د قانون لمخې د دې هیواد ستره محکمه باید 12 غړي ولري چې د مسررت هلالي په ورتګ سره شمیر 1400 ته رسیدلې او یو څوکۍ لا هم خالي ده. د مسررت هلالي نه مخکې بل قاضي عائشه ملک تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سترې محکمې غړي توپ ترلاسه کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن نه اوري. یو افغان د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې وژل شوی. د واشنگتن ډي سي پولیسو پرون دا خبر تایید کړی دی چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سه شنبه په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځ سند کې د ډزو له امله ځای په ځای مړ شوی دی. د واشنگتن ډي سي پولیسو اعلان کړی دی چې د نصرت د قاتل او یا مرتکبینو د نیولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25,000 ډالر انعام ورکوي. د رپورټونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان یو پخوانی پوځي وو چې تازه امریکا ته مهاجر شوی وو. یو بل افغان مهاجر په فرانسې کې په یوې 12 کلنې نجلۍ په جنسي تیری تورن شوی دی. دا پیښه د جون په 11 د نانت ښار کې شوې وه، خو په دغه 9 کلن افغان د جون په 9 رسمن د جنسي تیری تور پورې شو. پولیسو ویلي دي د هغو نښو او شواهدو په اساس دغه افغان وموندو چې هغې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو. د نیوزیلند د بارنیو چارو وزیر د جولای په 6 اعلان وکړ چې هېواد ملګرو ملتونو ته 12 میلیون ډالر ورکوي چې په افغانستان کې په بشري چارو ولګوي. نانایا ماهو ته وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو نورو ملکونو د سخت بشري بحران سره مخ دی. په دریو کې 2 برخې افغانان د خوراکي موادو تر څنګ طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت ضرورت لري. د اوکراین چارواکو نن د جولای په 8 ویلي دي چې قواوې د روسیې د قواوو سره په تیرو 4 ورځو کې په جګړه کې د بخمود په لوري څه باندې 1 کیلومتر پرمختګ کړی دی. او د کاپیسا د ولایت د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په یو کور کې یو ډبرینه مجسمه کشف کړې ده. د کاپیسا د پاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان عبدالفتاح فایز د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویلي دي چې دغه مجسمه د کوهبند ولسوالۍ د آرام کور د سیمې په یو کور کې تر خاور لاندې و، یو کس موندلې و او خپل کور ته وړې و. د زیاته کړې ده چې دا سړی نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د نطاق په وینا دا مجسمه تر 0 کلونو پخوانۍ ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راځو د رپورت ته. ملګرو ملتونو په تیر 2022 کال کې په نړۍ او افغانستان کې په وسلوالو نشو ته کې د ماشومانو د شکلتیا او د حقوقي د حقونو څخه د سرغړونو خبر ورکړي او په دې اړه جدي اندیښنه شو دلته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې شاوخوا 1300 سرغړونې ثبت کړي دي. په نړیواله کچه د وسلوالو شخړو په جریان کې له 1300 زیات ماشومان زیانمن شوي دي. نور حال پر رپورت کې واوري.
ملګرو ملتونو په نوی راپور کې په نړۍ کې د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویلي چې ملګرو ملتونو د 900 ماشومان چې 903 هلکان او 108 نجونې او 14 قربان شوو ماشومان د حقونو په وړاندې سختې سرغړونې تایید کړې دي. د دې سربېره ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د طالبان لخوا د 3490 هلکانو د ګمارلو او ورڅخه د استفادې په اړه سرغړونې چې په 13 کلونو کې تر سره شوې په 2022 کال کې هم تایید کړې دي. د دې راپور پر بنسټ طالبان په 2022 کال کې په مجموعي ډول 9 هلکان د ملي مقاومت جبهه سره د اړیکو په لرلو نیولې چې د دغه ډلې 9 خوشی شوی او 2 نیول شوی ماشومان په توقيف ځایونو کې ژوند لاس ورکړی دی. د راپور ښیي چې د 18 ماشومان څخه چې ورڅخه استفاده شوی 15 مقاومت په ملي جبهه کې او د 1 ماشوم څخه د نامعلومو عاملانو لخوا په جګړه کې د کار اخیستل تایید شوی دی. ملګرو ملتونو د 909 ماشومانو مړینه او مالوریدل تایید کړی دی. د دغه شمیر څخه 235 تنه وژل شوی او 604 نور مالول شوی دی. د 909 وژل شوی او مالول شوی ماشومان له ډلې 604 ماشومان د نڅرګندو عاملینو لخوا، 112 تنه داعش لخوا، 89 تنه طالبان لخوا او 15 تنه د پاکستان لخوا ډیورنډ کرښه څیرمه د درنو وسلو په ډزو کې زیان ورته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په دې ډله کې شپږ ماشومان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. د طالبانو په ګډون په افغانستان کې خکیل غاړو د ملګرو ملتونو د راپور ته لا تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
تیر کال د 2013 سرغړونو د جی ډی پی هو له ډلې 3890 د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوی دي چې پکې 2018 د تاریخوالي قضیه غنل شوی دی. 2018 ماشومان یا وژل شوی یا مایوب دی. 2022 ماشومان استخدام شوی دی. 3915 ماشومان تختول شوی دی.
ملګری ملتونه وای دا پیخي خورا د اندخنی ور دی.
Madam President, Excellencies, we should never forget.
موږ باید دا ماشومان هیر نکړو. د سرغړونې د هرې تایید شوې پیښې تر شا د یو ماشوم ژوند نغښتی دی. تیر کال 1,890 ماشومان زیانمن شوي دي او دا هغوی کیسې همداسې پټې پاتې دي. د بېلګې په توګه په سویلي سودان کې د 5 ورځو په ترهګریزو نښتو کې په 3 نجونو د ډله ییز جنسي تیری قضیه، په افغانستان کې یو ښوونځي کې په ناچاودیدونکو توکو باندې د هلکانو وژل کېدل.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف هم د ماشومان د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
یونیسف په جدي توګه د ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمن دی. د 2022 کال په راپور کې د هیتی، نایجر، ایتوپیا، موزمبیق او اوکراین هیوادونه هم شامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دغه راپور کې ویلي چې د غیدارې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری دیاله سپیخې چې یولس انجونی او دوی هلکانو هم ثبت کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب په ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکرسو پیژن پانو تاریخ تیر شوی چې له عملی دوی لزیات ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د میاولې ولسوالۍ کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د ورکړل شویو پیژن پاڼو تاریخ تیر شوی چې له امله دوی له کډاوونو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د ستونزې د حل لپاره د پاکستان د حکومت سره په اړیکه کې دي، خو افغان کډوال دغه ادارې ته ډیره هیله نه لري.
ایمی پی آر کډینا ختم شوی دی شپږم میاشت په درشم تاریخ. ایمی کوزړه کې ډیر ډوردار کچیر ته چې په کراچۍ په اسلام آباد کې د نوی مجر نیوای کیږي چې ایمی کډینا یې سپیر شو نیو کو چې وشهره چې په هر ځای کې میګ زورا ولای کیږي په هوټل کې کمره نه پرته ولای کیږي یو بل ځای ته میګ نشي کلامي په هر ځای کې څنګه ولای کیږي.
افغان کډوال وای چې کډوالو ته ورکړل شوی دغه کارتونه د دوی ټول ستونزې نشي حلولې، ولی بیا هم د دوی د کډوالۍ یو ثبوت دی.
بس قرار نه ستو سړي
کنه دا کارتو باندې موږ ته ډیر تکلیف ده. زنانا نظر وی مثال خبر د ایمرجنسی وی چور سم مثال موږ ته په لوس لا غنره کوي بیا پاکستانان تر وګړو هغه زمو ور ور کړه کګاډي والو په ځابې ګاډي لسنسته پر سایکل نسته د موږ څه کارتون نشته.
افغان کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والی کمشنری په دغه اړه د دوی سره په مرستې نه کولو تور نه وی.
د کډې په باره کې چې په درشم تر کې ختم شوی دی د انیشیار سره د شر دفتر سره ماړي کې ونی وی دای میک ته هیڅ ځواب نه درکړای چې دا د تا جوړیږي یا نه د تا جوړیږي. باید میک ته ځواب ورکړل شي چې تاسو ته په د پلونکی تاریخ یا په پلونکی ورځ تاسو ته جوړیږي.
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر وایان وای چې د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کولو پر موضوع د پاکستان حکومت کار کوي.
نو دی باندې سره یو ان ایچ سی آر د حکومت سره پر اړه کې دي د سفرند وزارت طرف له دوه کارو سفارشات لري وفاقي کابینت او دین علاوه هم سفرند وزارت انټیری منیسټریټا او صوبایي حکومت ته هم خاتون لیږي دي چې دغه سو پولیسي دغه اکستنشن نشي نو مېرمنو کې تاسو د افغان یا پی او آر کارز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ کوم اکشن والی.
په میاوالې کې مشت افغان کډوال په داسې حال کې د کډوالۍ د پیژن پاڼو د نویو کولو غوښتنه کوي چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا د دوی د زورولو څخه شکایتونه کوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د اسرایل حکومت په لویدي زغړه کې د ناقلو يهودو د آبادولو په خاطر په بي کنټرول توګه د کورونو په جوړولو پیل کړی. نړیوال ټولنې پر اسرایل ژغ وکړ چې د دغو پروژو د کار لپاره کولو څخه صرف نظر سي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ د خبريالې لیندا کراستن درالېجلې رپورت خلاصه از مر همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
د ګیوات هارل کوچنی غیر قانوني آبادی چې په لویدي زغاله کې د ایلیا په نوم یو غټه آبادی په اطراف کې ناقلو يهودو په غیر قانوني توګه جوړ کړي 13 میاشت پکې د یو فلسطینی ټوپکوالا په مرګانی برید کې د څلورو اسرایلیانو لوژل کېدو وروسته د اسرایل حکومت په جواب کې اعلان وکړ چې دغه آبادی په شمول شاوخوا پرته ټوله غیر قانوني آبادی به قانوني کړي او په لویدي زغاله کې چې يهوديان د جوډیا او سماریا په نوم یادای د ناقلو يهودو لپاره په زرګونو نوي کورونا جوړ کی. د بنیامین سیمایز گورنر اسرائیل گانس په دیاله امریکا غاکتا ویل
په جوډیا او سماریا کې نن سبا 9 میلیون يهود ژوند کوي. موږ به پورا زیار باسو چې پراتلونکو لس کلونو کې شمیره دوه چنده لوړ کړو. کله چې موږ وایو دلته په بنیامین کې به په دې سخت کار کوو، نو هدف مو دی و داسې یو ښار د جوړولو لپاره پلان گذاری ده چې له 20,000 زیات اپارتمانونه به پکې وي.
شپږ میاشتې مخکې په اسرائیلو کې د یو سختدریزه ائتلافي حکومت له جوړېدو وروسته حکومت په لویدیځه غاړه کې د نوو آبادیو د پراخه کولو لپاره غټ پلانونه اعلان کړي دي. دا آبادیګانې پر هغه ازمکه جوړیږي چې نږدې 3 میلیونه فلسطینیان پکې ژوند کوي او د خپل راتلونکي آزاد دولت برخه ګڼي. د اسرائیل او د حارث ورسپانې د یو تازه ریپورت سره سم د وسنی سختدریزه خلاص ائتلافي حکومت د مالی وزیر بیزالیل سموریچ چې د اسرائیل د دفاع وزارت په چوکاټ کې په لویدیځه غاړه کې د ناقلو يهودو لپاره د کورونو جوړولو واک او اختیار لري، هوډ کړی چې د کنستراکشن کارونه به پراخه کړي او هم با په بشپړ توګه د هغو آبادیو د ړنګولو لاره ډب کی چې په غیر قانوني ډول په اشغالي سیمو کې ناقلونو جوړ کړی دي. همداراز د اسرایلو د ملي امنیت سختدریزه کلاس مشاور اتمر بن ګوور ځوان يهودي ناقلین حسایي چې د فلسطینیانو د حملو په جواب کې په هر ځای کې چې وسرسيږي نوې آبادی دي جوړ کړی. بن ګوور چې په عبري ژبه وینا کوله يهودي ځوانان مخاطب کړل او ویل
We're backing you up, backing you up. Run to the hills, settle. We love you.
مکستاسو تر شاو ولاړیو غونډه ته منډی کړی او ځانونه پکې آباد کړی.
خو ملګری ملتونه وای چې په لیدې زغړه کې د غټولې آبادی د هغه بحرانی وضعیت دور لمبو ته د لمنې وهلو په مثال دی چې مخکې نه لا خرابو. د منځني ختیځ د سولې د پروسې لپاره د ملګرو ملتونو کوارډینیټر تور وینسلند په دې اړه وایي
د ختیځ بیت المقدس په شمول په اشغال سوی لویدیځه غاړه کې د اسرایلی آبادیو د نه درېدونکي او بې رحمه پراختیا له امله د نارامۍ احساس کوم. دا کار د تشدد د اور پر لمبو تیل اچوي. فلسطینیان نه پرېږدي چې خپلو ځمکو ته ولاړ شي او یا له خپلو طبیعي منابعو نه ګټه پورته کړي. د اشغال شوي لویدیځې غاړې جغرافیه بدلوي او د یو راتلونکي فلسطیني دولت پایښت په خطر کې اچوي.
یهودی ناقلین وای چې د دې سیمې پراختیا ته باید په هغه نظر وکتل شي لکه چې د اسرایلو د نورو علاقو پراختیا ته کتل کیږي. د بنیامین د سیمه ایز گورنر مرستیال رافول انگل په دې اړه امریکا غږ ته ویل
This area is where our forefathers walked. It is part of the land of Israel. People live here the same way they live in Tel Aviv, Hadera, and Sfat. And when you have life, you have development. People here have children, and we need to expand.
دا ټول هغه سیمه ده چې د نوموړي په باور زموږ نیکونو او اجدادو پکې قدمونه ایښي وو. هغه وایي چې دا مځکه د اسرائیلو د خاورې برخه ده. ناقلین دلته هغسې ژوند لري لکه چې د اسرائیلو په پلازمینه تل ابیب، الخزیره یا صفت په شمالي ښارونو کې اسرائیلیان لري، او کله چې ژوند وي نو آبادي هم ورسره راځي. موږ ماشومان لرو او پراختیا ته ضرورت لرو.
یهودی ناقلین وای چې دا اسرائیلو موجوده ائتلافي حکومت د دوی د خواستونو په وړاندې د بل هر حکومت په پرتله زیاته دوستانه پالیسی غوره کړې، او دوی هیله لري چې د سختدریځه خلاصي حکومت ټولې پالیسي ګانې به بالاخره له لویدیځ غاړې نه د اسرائیلو د وتو او د یو مستقل او آزاد فلسطیني دولت د جوړولو په اړه د مذاکراتو د ختمولو باعث شي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او د فرا د ولایت اوسیدونکو د ګزن ناروغي په وړاندې پروان مبارزه کې کور په کور کمپاین اغیزمن بولی او له دغه بهر سره د مرستې ډاټ ورکوي. د نقیب الله نیکمل پر پټ کې
د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د ګزن زد واکسین ته لاسرسي ځکه عام او اسانه شوی چې ماشومان کور په کور واکسین کیږي. یا د اوسیدونکو وایي کاري بوختیا او کمزوري اقتصاد د دې لامل ګرځي چې ډیری کورنۍ و نه توانېږي تر څو خپل ماشومان په روغتیاي مرکزونو کې پر وخت واکسین کړي. د پراشار یو تن اوسیدونکو عنایت الله ریګوال امریکا ځخته وویل چې کور په کور واکسین ځکه اغیزمن دی چې ټولي کورنۍ کولای شي په منظم ډول خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
زمور استاسو خلک اکثریت غریبان دي، خصوصا نارینه طبقه له کور څخه بهر په کار بوخت دي، او دا ژوند نور مشکلات هم د دې باعث ګرځي چې د خپل ماشومان د واکسین لپاره کافي فرصت ونه لري، او یا هم د واکسین وخت ته متوجه نه وي. نو کور په کور واکسین یې ډیر ښه دی، هم خلک خبرېږي او هم اسانه ده چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي.
په ورته مهال د فرای یو شمیر نور اوسیدونکو ډاډ ورکوي چې د واکسین د تطبیق په برخه کې پوره مرسته کوي. وکیل احمد د فرای د پښتورود ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له رضاکارانو سره مرسته زموږ یو اساسي مسولیت دی ترڅو ماشومان مو د تلپاتې معلولیت څخه غورل شي.
کور په کور واکسین یو ضرورت دی، هم خلک هوسادي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او روغتیاي کارکونکو هم انپینان پیدا کوي چې ټول ماشومان یې واکسین کړي دي، او موږ هم پوره کوشش کوو چې ټول ماشومان د واکسین لپاره برابر کړو، او دا کار زموږ مسولیت دی.
بل په لور روغتیاي کارپوهان د ګوزن په وړاندې مبارزه دوه اړخیزه بولی چې یو اړخي د چارواکو مسولیت دی ترڅو په منظم او سرتاسري ډول ټول سیمو ته واکسین ورسوي، او بل اړخي خلک او کورنۍ دي چې په مسؤلانه ډول خپل ماشومان واکسین کړي. د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر عبدالغفار رحماني له کورنوي څخه غواړي ترڅو د واکسین د کمپاین په مهال هر عمر خپل ماشومان واکسین کړي.
د ماشومانو د پولیو ناروغي دوه برخې لري. لومړی دا چې روغتیاي چارواکي واکسین برابروي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، او رضاکاران هر کلی او سیمه ته استوي چې ماشومان واکسین کړي. بل طرف عام خلک خصوصا کورنۍ باید کوشش وکړي چې کله رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو پورې ځي خپل ماشومان راوباسي چې واکسین سي، ځکه چې پولیو ناروغي تداوی نه لري او یو لارسته چې هغه دغه واکسین دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي سمندر ژوند ته حتمی او ضروری دی. څه باندې زموږ نیمایي اکسیجن تولیدوي، په دې کې مرسته کوي چې خپل اقلیم منظم کړو. کاربن ډای اکساید جذبوي او زمونږ د زمکه په خورا باندې د ډیر زیات ژوند ملاتړ کوي. برسیره پر دې
د بین المللي اقتصادي مهم انجن دی، مګر دا اوس په جدي مشکل کې دی. نفوس آزاد کب نیول، د اقلیم بدلون، د ساحل د غاړې د ژو او نباتاتو د طبي او اصلي زیاد لمنځه وړل، دا ټول د سمندر سالمتیا ته تاوان رسوي. د سمندر د ژغورنې په نظر کې نیولو سره موږ د ځمکې په خوراک کې ټول ژوند ژغور او ځکه د سمندر ژغورل د امریکا د لومړیتوبونو په سر کې راځي. د سمندرونو او د بین المللي چاپیریال او ساینټیفیک چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرپرست مرستیال جنیفر لیټل جان ویلي، هغه کار چې موږ یې کوو چې سمندرونه وژغورو ډراماتیک مهم دی، چې دا به زموږ د کوریې راتلونکي تشریح کړي. د دې لپاره چې د سمندر دوام ساتل شوی وي، امریکا د دې لپاره کار کوي چې د دوامدارې کب نیونې د یقیني کولو ډاډ ورکړي، چې ساینس باندې ولاړ د کب نیونې د ادارې سره برابر وي، او د دې معنا د غیر قانوني ناراپورټ ورکول او په غیر مقرراتو باندې ولاړ د کب نیونه پای ته ورسوي. یا IUU کب نیونه د دې لپاره چې د سمندر ژغورل سیمې تاسیس شوي وي او د پلاستیک د کرکتیا غم وخوړل شي. امریکا په حکومتونو او مدني ټولنې په دواړو باندې د خپلو انډیوالانو په همکارۍ سره کار کوي چې د IUU کب نیونې ته خاتمه ورکړي، چې د کب نیونې او سمندر اداره اصلاح کړي، د کوششونو د تطبیقولو ملاتړ کوي، په معلوماتو باندې ولاړ شریک تولید یقیني کوي او لوړې ارزوګانې راولاړوي چې په بین المللي سطحه IUU کب نیونه پای ته ورسوي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسل لیټل جان وویلي، امریکا د سمندر د ژغورل شوو سیمو د پراختیا پلاوی کوي او د دوی ژغورنه قوي کوي په دواړو سمندرونو او په ځانګړي اقتصادي زونونو کې. د پیل کېدو په نظر کې نیولو سره موږ هدف ټاکلی دی چې 10% د ځمکې او ساحلي اوبو زموږ د قلمرو لاندې د 2000 کال پورې وژغورو. د دې لپاره چې نور هیوادونه هڅول شوي وي چې عین کار سرته ورسوي، موږ په 2020 کال کې د سمندر په کانفرانس کې د سمندر د ژغورنې ژمنه پیل کړه. هیوادونه دغه وعده وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرسته لیټل جان ویلي، د یو هیواد قلمرو لاندې لږ تر لږه 10% سمندر وژغوري یا یې وساتي. په آخر کې د پلاستیک د کلکتیا پوښتنه راپورته کېږي، سمندر ته غلی تاوان رسوي. امریکا د دغه خطر سره د مبارزې لپاره خپل پلان ته پرمختګ ورکوي او د یو شمیر پرمختلونکو هیوادونو سره کار کوي چې د خپل ظرفیت بنسټ کېږدي چې د پلاستیک د کمولو لپاره د لوړې ارزو اجزاوې سرته ورسوي او عملي کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرسته جنیفر لیټل ویلي، یو مهم کوشش بداوی چې خصوصي سکتور او نور غیر دولتي اکټران به پکې دخیل وي. په داسې حال کې موږ به نوښت او پانګه اچونه ته ضرورت ولرو چې په رښتینې توګه د پلاستیک د ککړتیا د ستونزې غم خوړل کېدلی شي. نشي کېدی خطرونه لوړ وي. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.